مشال راډیو ته دا مهال پېښور کې سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې په دې خپرونه کې زبا امیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د سیمې په اړه بېلابېل رپورټونه لرو، د دې تر څنګ اولیزه خپرونه مشال راډیو مجله هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پېښور ډیویژن کمشنر د پنځو ضلعو انتظامیاتو د بې اسناد افغانانو د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال او څلور سرتیري وژل شوي دي. او امریکایي ولسمشر ویلي دي چې له اوکراین او اسرائیلو سره د پوځي مرستو لپاره له کانګرسه پیسې غواړي. بشپړ خبرونه. د پېښور ډیویژن انتظامی مشر د پنځو ضلعو چارواکو ته د بې اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پېښور ډیویژن د کمشنر ویاند فیروز شاه پرون مشال راډیو ته ویل چې ضلعي انتظامیې به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي.
د پېښور ډیویژن سونه پنځه ونه ازلادي پېښور چارسدا نوخار مومند ضلع خیبر او په دې کې چې کوم ډیپټي کمشنر دي دي خصوصي اډر جاری شلو په دې باندې فردر رپورټ د دوی نه طلب کړی شو.
فیروز شاه زیاته کړه چې بې اسناد افغانان به لومړی په لنډمهالو کیمپونو کې ساتي او بیا به یې هیواد ته ستنوي. په همدې حال کې لسګونه پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او چارواکو او د کډوالو د حقونو فعالانو له پاکستانه غوښتي دي چې هغه افغانان دې نه باسي چې امریکا ته د تګ لپاره د ویزو ترلاسه کولو په انتظار دي. هغوی دا غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې چې پرون خپور شوی دی. په 2020 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره زرګونه افغانان پاکستان ته ورغلل. اخوا د پاکستان دولتي راډیو پرون وویل چې تر اوسه پورې 1500 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو سازمانونو د اسلام آباد پر اقدام نیوکې کړې دي، خو د پاکستان لړمحالي حکومت د لکونو بې اسناد افغانانو په ګډون ټولو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 پورې د هیواد پرېښودو امر کړی دی. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دوو نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې دواړه نښتې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي. پوځ وایي د شمالي وزیرستان په ګډیوم کې په نښته کې د یو مهم قومندان حضرت عثمان چې د خاورې ملا په نوم پیژندل کېده په ګډون شپږ مشکوک وسلوال او درې سرتیري ووژل شول. د پوځ په وینا د جنوبي وزیرستان په اسمان منځ کې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. آی اس پی آر زیاتوي چې وژل شوي وسلوال د ترهګرۍ په بېلابېلو پېښو کې ککړ ول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د وزیرستانونو د نښتو په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو په خپلواکه توګه د پوځ د دعوو تصدیق نشي کولی. د روان کال له اوړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ پرون ماخوستن پر ایکس چې پخوانی نومې ټویټر او په بیان کې په وزیرستانونو کې د سرتیرو پر وژنه خپګان ښوولی دی. نوموړي ویلي دي چې د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، ځکه چې په وینا یې دا د هیواد د بقا مبارزه ده. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو څخه له اوکراین او اسرائیلو سره د پوځي مرستې لپاره د لسګونه اربه یا میلیارد ډالرو د منظورولو غوښتنه وکړي. نوموړي بیگانه وخته په سپینه ماڼۍ کې د ټلویزیوني وینا پر مهال پر اوکراین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اسرائیلو د غزې له تړانګې څخه د حماس ډلې حملې له یو بل سره وتړلې او وی ویل چې دواړه نړیواله ولسواکي او امنیت ګواښي. بایډن ویل چې سمدستي له امریکایي کانګرسه د پیسو غوښتنه کوي. له رپورټونو سره سم ولسمشر ښایي د راتلونکي یو کال مودې لپاره له 100 اربه ډالرو څخه زیاتې پیسې وغواړي چې به په جګړو کې د ښکېلو هغو دواړو ملګرو هیوادونو لپاره مهمه وي. بایډن وویل حماس او پوتین د مختلفو ګواښونو ښکارندویي کوي، خو دواړه یوه شریکه نقطه لري او هغه دا چې دواړه د خپل یو ګاونډي جمهوریت ړنګول غواړي. سپینه ماڼۍ وایي چې بایډن تر وینا مخکې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلینسکي سره ټلیفوني خبرې وکړې چې له کیف سره د روسیې د هغه پراخ یرغل پر وړاندې د واشنگټن د ملاتړ ټینګار وکړي چې د 2022 زیږیز کال په فبروري کې یې کړی وو. امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې له کانګرسه له غوښتل کېدونکو پیسو څخه به شپېته ارب ډالر د اوکراین او نور څوارلس ارب ډالر د اسرایلو لپاره ځانګړي شي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو د اکتوبر پر اوومه د حماس تر برید وروسته پر غزې تړانګې بمباری ته دوام ورکړی دی. او په هند کې د 500 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او استرالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د بنګلور په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر یو نیمه او د کابل پر یو بجه پیلېږي. تر دې یو ورځ مخکې د هند لوبډلې بنګلادیش ته په اوو وکټو ماتې ورکړه. په پونا کې په شوې سیالۍ کې لومړی بیټنګ بنګلادیش وکړه او په 500 اوورونو کې 256 منډې جوړې کړې. په ځواب کې هندۍ لوبډلې ټاکلی هدف په 24 اوور کې پوره کړ. د خبرونو پای دا مشال راډیو د زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام اورې. اوس هم ورځو لومړی رپورټ ته. په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بې اسناد افغانانو خپل هیواد ته د ستنولو پر حکومتي پریکړې اندېښنه ښوولې ده. د خیبر پښتونخوا د یو شمیر ضلعو چارواکو د ناراجسترو افغانانو د معلوماتو غونډول پیل کړي دي. په پاکستان کې پولیسو له سپتمبر راهیسې سلګونه افغانان نیولي دي او ځینې یې هیواد ته ستانه کړي دي. حکومت ویلی دی چې ټول بهرنی وګړي چې اکثریت افغانان دي د روانې میاشتې تر پای پورې پاکستان پریږدي. اسلام آباد وایي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه بهرنیان په زور له هیواده باسي. نور له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
یو خواته د بشري حقوقو کمیشن د افغان کډوالو د واپس لیږدولو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده، خو بلې خواته د وفاقي حکومت د دغه فیصلې وروسته د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو عمل پیل کړی دی. چارواکي وایي غیر رجسټرډ بهرني وګړي دي د وفاقي حکومت د فیصلې مطابق د اکتوبر تر 1.5 په خپل خوخه له پاکستان وځي، ګنی وروسته به دوی وباسي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی د اکتوبر په 13 نیټه د افغان کډوالو د واپسې په اړه په غونډه کې د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د نومبر د لومړۍ نیټې نه د نارجسټرډ کډوالو د واپس لیږدولو فیصله واپس واخلي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خبر پاڼې تر مخه په اسلام آباد کې په غونډه کې مدني فعالانو، وکیلانو، سیاستوالو، د افغان کډوالو د شورا غړو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازو ګډون وکړو او دوی په زور د افغان کډوالو د ستنولو غندنه وکړه او دای د کډوالو په اړه د نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلله. په پیښور کې د هنري ټولنې په نوم د هنرمندانو د تنظیم مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته ګڼ شمیر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته سره د خپلو کورنو راغلي دي او که دوی واپس ولېږدول شي نو ژوند به یې د خطر سره مخ شي.
په ټول پاکستان کې دغه د هنرمندانو موسیقارانو چې کم تعداد دی سره د فیملیز د ماشومانو سره نو دا د زردولو سره سیوانه دی. په موسیقۍ باندې پابندي ده په افغانستان کې او دغه سې دي ته خطره دلته نو په دې وجه دلته پناه وړي د نور خلکو پر نسبت باندې د دې یو خبره جدا خبره ده ځکه چې دې ته سره ته خطره ده. خو دغه لستونه دا خلک وباسي ځکه چې دې ته هلته مسلې دي او دې یو ستونزې د وجې دلته راغلي دي.
د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14,00,000 افغان کډوال لیره دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د معاملاتو د سارنې مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 8 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د 9,00,000 نه زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي. د افغان کډوالو د شورا یو غړی حاجی حیات الله وایي نوی راغلي کډوال دی په زور له پاکستان واپس نه لیکدوي.
دا فشار دی حکومت نه چی په دې خلکو باندې د دې تدمی قانوني دستاویزات ورکړي ډاکومنټس ور تامنګ چې راغلي موږ خپل دستاویز سره نه راغلي. مهاجر ته چې په دې مشکل په وجه باندې هجرت کوي او خپل وطن پریږي او دا اوس هم د دې مشکل دی وجه راغلي.
خو بلې خواته د وفاقي حکومت د پیسلې وروسته د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو او د دوی د واپس لیږدولو په اړه تیاریانی شروع کړي دي. په دغه اړه د پېښور ډیویژن د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه د اکتوبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دې لپاره په حجی کیمپ، ازاخیرو او سوکنو کې د عریضي کیمپونو جوړولو احکامات هم جاری شوي دي.
کوم کسان په تحویل کې اغسلې کیږي نو دال تبه ورځ نیمایي قانوني تقاضي چې ګله پوره شي نو به دوی خپل ملک خپل ملکونو ته ډیپورت کیږي او د سره سره ډیپټی کمشنر ته دا احکامات جاری شو چې تاسو زر تر زره دا ډیټا مرتب کړي او کمشنر پشاور ډیویژن دفتر ته راولېږي چې په دې باندې فردر نور کار شروع کړي شي او د پېښور ډیویژن سو نه 15 ونه ازلا دي پېښور 400 نوخار مومند ضلع خیبر نو په دې کې چې کوم ډیپټی کمشنر دي د خصوصي اډر جاری شو په دې باندې فردر رپورت د دوی نه طلب کړی شو
د نومبر د لومړۍ نیټې نه د ناریجستر افغان کډوالو د وستلو د فیصلې وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو ریجستر افغان کډوال هم د سخت فشار سره مخ شوی وو خو د اکتوبر په 10مه نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امور د وزارت لاندې کارکونکو د افغان کمشنریټ لخوا په خبر شوی نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارت لرونکو او افغان سټیزن کارت لرونکو د نیولو او تنګولو څخه دی ډډه وکړي شي
په همدې موضوع کې پاتې کیږو لسکونو په خوانی او امریکایي چارواکو او د کډوالو ملاتړو له پاکستانه غوښتي دي چې هغه افغانان د هیواد نه باسي چې امریکا ته د تګ بهیر یې روان دی دوی دا غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې چې پرون خپور شوی دی اسلام آباد هلته میشتو بې اسناد بهرنۍ وګړو ته د اکتوبر تر 1 پورې وخت ورکړی دی چې له پاکستانه وځي په پاکستان کې داسې زرګونه افغانان میشتي چې په 2021 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره هلته ورغلي دي د موضوع تفصیل عصمت څاروان راکوي
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان لغپلې خاوري ونه باسي چې امریکا ته د تک انتظار باسي دوی دا غوښتنه وروسته لدی په یو پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1.5 پورې باید 1,500,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاوري ووسی دا لیک ته چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاستیک کړي او پرون خبر شو دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي کني ګنش بیر کسان به په افغانستان کې ونیول شي تیر اونۍ ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړو د جلا کېدو په شمول د بشري حقوقو سرغړونه وشي که څه هم پاکستان د افغانانو نیونی او زورونی راتوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي د امریکا او ډیرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغه هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په دریم هیواد کې له دریمګړي هیواد د کډوالو د لیژلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري ډیر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدی په دې اړه وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو 2 کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د استل کېدو له خطر سره مخامخ دي
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پی او او پی 2 او اس ای وی د متقاضیانو په توګه له افغانستان او پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
شوی دی. شدید این پناهجویان گردیده است.
په هم به حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمه د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغه ویلی د افغان چې د پښتورګي په ناروغي اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی دی ویلی چې د اکتوبر په 4مه د افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشی کېدو غوښتنه کړې و خو محکمه غوښتنه رد کړه له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر 1.5 مخکې له پاکستانه ووسی پاکستان وایي د اکتوبر له 1.5 وروسته به اسناد کډوال نیسي او په زور یې باسي
زه غلام غوث یم تاسو د مشال رادیو اورئ
د پاکستان پوز په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نخټو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې داوا کړې ده. پوز پرون په بیان کې ویل دي چې نخټې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي چې پکې څلور سرتیری هم وژل شوې دي. پوز زیاتوي چې وژل شوې وسلوال د ترهګرۍ په پیښو کې ککړول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د پوز د داوو په اړه څه نه دي ویلي او مشال راډیو یې هم په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولای. د روان کال له اوړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې ناامني زیاته شوې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر لبنو
د پاکستان فوج اماړي کو سانګي آی ایس پی آر رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې د 13 او 19 اکتوبر په شپه وسلوالو سره نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او دغه جګړه کې شمالي وزیرستان کې درې او جنوبي وزیرستان کې یو فوجي سرتیری هم وژل شوی دی. د بیان تر مخه شمالي وزیرستان ګډیوم سیمه کې وسلوالو زیات فوج عملیات وکړل چې دا یو مهم کمانډر حضرت زمان هورب خاورې مولا په ګډون د شپږ وسلوالو د وژنې دعوه یې کړې. خو د فوج اماړي کو سانګې تایید کړې چې د غلطه وسلوالو سره جګړه کې درې امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. دویم هدفي عملیات د جنوبي وزیرستان اسمان منځه سیمه کې شوي چرته چې د فوج د بیان تر مخه وسلوالو سره نښته کې یو بل فوجي عسکر وژل شوی دی. خو جنوبي وزیرستان کې فوج وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو څه دعوه نه دی کړې. د اکتوبر په 14 هم شمالي او جنوبي وزیرستان کې وسلوالو سره نښته کې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي ول او ځوابي کاروایي کې فوج د دوه وسلوالو د وژنې او یو بل ژوبل کولو دعوه کړې وه. خو د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې جنوبي وزیرستان کې دغه ورځ هدفي عملیاتو کې شپږ سرتیری د وسلوالو په ډزو ژوبل شوي ول چې پکې یو سا ور کړې وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمهوري منلې وه خو د پرونې بریدونو ذمهوري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوج پولیسو ترمنځ نښتې یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. وسلوالو ضد دغلته د فوج هدفي عملیات هم د سمودې نه دوام لري. حکومت فوج او پولیسو په وار وار ټینګار کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کوي او دغه عملیات باید د وسلوالو تر ختمېدو روان وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر ته د اکتوبر تر 13 پورې حفاظتي ضمانت ورکړی دی. دا راز د اسلام آباد د احتساب عدالت هم پرون د شریف ته نیولو امر ځنډولی دی. پر نوموړي د درغلۍ او له توشخانی څخه د یو موټر خرڅولو په تور مقدمې دي او ورته عدالت سزا هم اورولې ده. خو هغه ټولې قضیه سیاسي بولي. نواز شریف له 2019 زیږیز کال راهیسې په لندن کې اوسي او ویلي دي چې د اکتوبر پر 28 پاکستان ته ستنېږي او په لاهور کې جلسه کوي. تفصیل د راشد خټک په رپورت کې.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې سلور کړه د رولو نه پس په 28 اکتوبر ملک د بیرته راتللو اعلان کړی دی. په دې سلسله کې د هغه وکیلانو په اسلام آباد های کورټ او د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د حفاظتي ضمانت ورکولو لپاره درخواستونه جمع کړي وو. عدالتونو په 19 اکتوبر دا درخواستونه منظور کړل. د نواز شریف د حفاظتي ضمانت منظورېدو په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال رډیو ته وویل
نواز شریف ته باور ورکول سوی دی مکمل چې دای راسی د ځل ورده سره زیاتوب نکیش او اسټابلیشمنت هم د شکاری نواز شریف هم په دا پوه دی چې د اسټابلیشمنت سره آپشن نشته. اگزاست کړي دی ټول آپشن او دوی اوس نواز شریف ته اړ دی بل لار نه لري. عرب ملکونه هم د نواز شریف سره کمفورټیبل دي. ورکینګ ریلیشن شپ یې ډیر ښه دی سره چې دی وزیر اعظم نه می دغه د ملک سربرا پروتوکول هم شه عرب ورکړي دي نو ډیر ښه تعلقات دي ورسره. او بل چاینا هم د عمران خان د تلخ تجربه پس چاینا هم په نتیجه رسیدلې دي چې دغه نواز شریف د دوی پارټۍ چې د دوی لپاره بهتره.
نواز شریف په کال 2019 کې د 2 هفتو په ضمانت ته علاج لپاره لندن ته لاړ و خو تر اوسه بیا را نغې. د ده د حفاظتي ضمانت په اړه په اسلام آباد های کورټ کې موجود د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل
یہ جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف کو ایئرپورٹ پر
دا عدالت تو اسنی حکم مطابق نواز شریف په هوایي ډګر څوک نشنی ولې دا حفاظتی ضمانت په حاله کنفرم کیږي چې کله د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شي د چپال عزیزی او ایون فیلډ کې سونو کې د سزا خلاف کوم درخواستونه ورکړو هغه د پیروي نه کولو په وجه خارج شوی دی د به اوس هغه درخواستونه بیا تازه کوي او یا به نوی اپیلونه کوي احتساب عدالت ته به هم رجوع کوي
او سات سات احتساب عدالت سے بھی رجوع کرنا پڑے گا
نواز شریف ته په حفاظتي ضمانت ورکولو په خواره سي ډېر ته ځینګران باوري وو په اسلام آباد های کورټ کې ورځ وړاندې یعنې په 13 اکتوبر دغه درخواستونه د اورېدو په موقع د احتساب بیرو یعنې نیب پروسیکیوټر جنرال افضل قریشی هم راغلی وو حالانکه نه عدالت رغوښت او نه یې د رغوښتلو ضرورت وو خو دې صرف د دې لپاره راغلی وو چې عدالت ته ووایي چې نیب د نواز شریف په حفاظتي ضمانت هیڅ اعتراض نه لري په دې اړه ته ځینګار او په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال رډیو ته وویل
دا فیصله چې کومه ده د هغه فیصلې نه فیده کومه چې درې کال وړاندې د عدالت لخوا شي وو نو د هغه لپاره د سیاست او په پاکستان ته د واپس راتګ د سیاست او په 28 اکتوبر باندې چې کومه په لاهور کې جلسه ده د دې لارې هغه ته کولاو شوې تی ګل عزیز یا ریفرنس دی که ایوان فیلډ دی او دغه رنګه که د عمران خان خلاف چې کومه کیسونه دي اسباب دي یا د دې چې کومه معاملات دي د هغې نه زیات اهم دا خبره ده چې دغه د یو پالیټیشین په پاکستان کې دغه قبولیت څومره دی دغه اکسپټیبلټی څومره ده یعنی هغه چې کومه ارباب اختیار دي هغوی ته څومره هغه قبول دی
اسلام آباد های کورٹ کے دنو شریف ته حفاظتی درخواستونه اوریدنه د های کورٹ چیف جسٹس امیر فاروق او جسٹس ګل حسن اورنگزیب وکړه د نواز شریف سره کې دونکو چلند پر تجنګارو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی مشال ډیو ته داسې ویل
پاکستان کے دے وقت کے یعنی آئینی اور قانونی تقاضی چکن دیا بالکل نہ پورا کی گی بلکہ جب ادا ہوا ہم چکے قانون دے وقت کے پاکستان کے آئین چکن دیا بالکل معطل ہے اور بالکل سسپینڈیڈ ہوتا تھا سو ایلیشن جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن خیال نہ ساتھ لے کی گی چکم پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی یا پولیٹیکل لیڈر دی آگے خلاف چکم ناپسندیدہ پولیٹیکل لیڈر دی آئیے خلاف چکم دے سنگ چی عدالتوں یا سنگ چی آگے خلاف آگے سر جو ٹریٹمنٹ تھے اگو بالکل ایون چکم بیسک ہیومن رائٹس تھے اگو
یادونه وړ ده چې نواز شریف ته د عدالت لخوا په الزی اسټیل مل کیس کې 9 کله او د ایون فیلډ اپارټمنټ کیس کې 10 کله سزا ورکول شوې وه دغه سزا خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیلونه کړي وو دغه رنګ د توچخانه یو مرسیډیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرېدو په وجه د اسلام آباد احتساب عدالت اشتهاري مجرم ګرځولې وو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو ده د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې د هیواد جمهوریت سیاست او راتلونکو په لندن کې د میشت یو کس لپاره ځنډول شوی دی نوموړي د چانوم وانخست خو اشاره د مسلم لیگ نون رهبر میانواز شریف ته وه د زیات کړه چې غواړي چې سیاسي کرکه ختم شي او ټول د هیواد د ګټو لپاره یو موټی شي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې شریف روانه میاشت له لندنه پاکستان ته ستون شي اخوا د مسلم لیگ نون یو مخکخ مشر امیر مقام دا تاثر رد کړی دی چې ګواکې د ګوند رهبر د پردې تر شا د جوړجاړي لمخې هیواد تستنیږي د شانواز ترکزی رپورټ
د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بوټو زرداری ویلي انتخاباتي کمیشن د زر تر زر د انتخاباتو اعلان وکړي نوموړي په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 د پیپلز ګوند جلسې د بخپل وینا کې دا هم ویل نور سیاسي ډلې هم باید د انتخاباتو د زر اعلان لپاره په کمیشن زور راوړي خو نوموړي بیا د ریاستي ادارو او پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې پخوانی وزیر اعظم ته په اشاره سره وویل
پاکستان کی جمهوریت کو پاکستان کی آئین کو
پاکستان جمهوریت د پاکستان اساسي قانون د پاکستان انتخابات هم د یو تند واپسی د پاره ودرولې دي د 1300 میاشتو په حکومت کې یو خبره ثابته شوه او هغه دا چې پاکستان د لندن نه نشي چلې دي هر څوک بدل ته موجودیت لري خپل عوامو منځ کې وي او د خپل عوامو د سوالونو جوابونه باور کول وي بلاول بوټو د نواز شریف نوم وانخست خو څلور کال وړاندې نواز شریف د بیماری د علاج لپاره د جیل نه په ضمانت لندن ته لاړو چې واپس لا هم نه دی راغلی د پاکستان مسلم لیگ نون مشران ویلي نواز شریف به د اکتوبر په 28 پاکستان ته ستنیږي د بلاول بوټو زرداری په خبره چې دوی غواړي ملکي معیشت د خشي ټول سیاسي ډلې باید خپل کې د ملکي مفاداتو لپاره یو موټی شي او بل دا چې د کرکې سیاست نور ختم شي د بلاول بوټو زرداری د بیان په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر امیر مقام مشاری رو ته وویل نواز شریف یو تن نه دی بلکه د پاکستان درې واره منتخب وزیر اعظم پاتې شوی
دا رغه خپل یو ذاتی سوچ ته د کستر اوستو خبرونه دا کسته دا کسمه د پاکستان مخکیم د آئین او د قانون هغه پاسداری کړی دا او دغه تحت دلته جیلونه مخړلې دي او ار سی فیس کریم دي نو دا نظر ډیلی سره نو چارا وستوي سره
صحافي او تجزیه کار صفی الله ګل مشال رډو تول د بلاول بوټو زرداری بیان تک وکتل چې نخکار شي دغه بیان یوازې یو سیاسي بیان دی ځکه چې کله د پی ډی ایم حکومت کې د وفاقي وزیرو نو داسې هیڅ خبرې نه وکړي د زیات کړه اوس انتخابات را روان دي ټول ګوندونو باندې یو پل بزت خبرې خامخا کوي
مولانا صاحب هم بیانونه واروي او ته نو لیگ والا واروي او کته پیپلز پارټي والا کسان هم واروي نو دا اوس په یو بل باندې حکومت د تنقید غا کوي الیکشن دے بلڈ اپ دے پارابا دا عوام دے پارابا نارے بم جوڑوی اور یو بل خلاف بچکم دا مزید بم دا غی چورس ڈیٹ سخت سخت بیانونا بم رزی نو بیا با سیٹ ایڈجسمنٹ سبم زی دا اس یو پولیٹیکل گنا سلوگن زی اور نارے وی اور بیا خپلا یو غا زائے جوڑاونو دے پارا دا خلقو دے پارا
دا غلا ہم ندا معلوم چی راتلون کی حکومت کی با کم گون واک کی رازی خو انتخاباتی کمیشن ویلی انتخابات پا در روان جنوری پا آخری ہفتہ کی کولیشی دغه انتخابات نو وړاندې ټول سیاسي ډلو خپل انتخابي جلسې هم شروع کړي او په دغه جلسو کې هغه ټول ګوندونه چې تیر شریک حکومت کې یو ځای وو خپل سیاسي جلسو کې په ځینو خبرو د یو بل ضد اختلافي بیانونه هم جاری کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر وای غواړي چې افغانستان رسمن د چین د یوې کړې او یوې لارې په پروژه کې شامل شي نور الدین عزیزی پرون له رویټرز اژان سره په مرکه کې ویلي دي چې په دې اړه د خبرو لپاره بیجینګ ته تخنیکی پلاوی استوي د اقتصادي چارو پوهان په هغو پروژو کې د افغانستان ګډون ګټور بولي تفصیل د اسمت ساروان پر رپورت کې
د طالبانو یو چارواکی د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمند یو کمربند او لاري په پروژه کې شامل شي د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نور الدین عزیزی چې چین ته تللی پرون پنځشنبې له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي ښاغلی عزیزی هم داراز وویل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولېږي چې د هغو مسلو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خند کیشي خود په دې اړه چې څه شي د یو کمربند او لاري په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څونه ویل عزیزي د خپل خبرو په دوام کې وویل او ستربل هر وخت په هیواد کې پنګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی
سابق شاید اگر دریا کوله سفر کړم ته نو سم د
په خوا کې یو ولایت تر لښوي بل ته چاله تا کان کرنا صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه وو اوس د افغانستان ټولې سیمې پنګونې ته تیاری دي
آماده سرمایه گذاری
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر لچین څخه په افغانستان کې د پنګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیکیم مس او وسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته د یو کمربند او لاري پروژه یو لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شو او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې لې وی خو د ورېشم پخوانی لار له اروپا او افریقا سره او له بل خوا له چین سره وصلوي د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یو برخه ده په همدې حال کې د آزره شافیزی په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي چې د یو کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټوره ده
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نخلوي او د افغانستان د گاوند څخه تیریږي د افغانستان لپاره کچيري پکې ګډون ولري دا سانتیاوي برابرۍ چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یو ځای شي افغانستان هم پکې داخلي دی شي او خپل د مادني مواد صادرات لپاره او په عین زمان کې د واردات لپاره د ټکنالوژي د واردات لپاره د خپل صنایع لپاره خپل مدرن زراعت لپاره دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي اما مخالفین دغه پروژې هم چې جی 7 په خپل پریکړه کې ویلي چې دا ګټوره نه ده او کچيري هغه مخالفت سره وکړي ز هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو د ګرو ګرځي
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یو کمربند او لارې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ دا غونډه د سبانجه 15 دیر شی وادونو د استادو په ګډون د سې شنبې او چا شنبې په ورځو جوړ شو. د چین په شمول هیڅ وات د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلې. خو د ریوټرز خبري اژانس ته راپور لمخي لکه چې طالبان بیا واکته رسیدلي، د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخي شوي او تیرمیاش چین کابل ته نوی سفیر ولېږه.
دا مشال رادیو دا
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 په کابل کې 10 بجې شوې د مهمو خبرونو لنډیز. د پیښور ډیویژن انتظامی مشر د 500 ضلعو چارواکو ته د بې اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پیښور ډیویژن د کمشنر ویاند فیروز شاه پرون مشال رادیو ته ویل چې ضلعي انتظامی به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي. په همدې حال کې د پاکستان دولتي راډیو پرون ویل چې له هیواده د بې اسناد بهرنیو وګړو د وتلو بهیر روان دی. راډیو زیاتوي چې تر اوسه پورې 8500 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي دي چې په زور د افغانان له هیواده نه باسي. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دوه نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې دواړه نښتې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي. پوځ وایي د شمالي وزیرستان په ګړیوم کې په نښته کې د یو مهم قومندان حضرت عثمان چې د خاورې ملا په نوم پیژندل کېده په ګډون شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول. بیان وایي په هغه نښته کې درې سرتیري هم ووژل شول. د پوځ په وینا د جنوبي وزیرستان په اسمان منځه کې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د وزیرستانونو نښتو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایډن د کانګرس له غړو څخه د اوکراین او اسرائیلو د پوځي مرستې لپاره د لسګونه اربا ډالرو د منظورولو غوښتنه وکړي. نوموړي بیګا ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د ټلویزیوني وینا پر مهال پر اوکراین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اسرائیلو د غزې له تړانګې څخه د حماس ډلې حملې له یو بل سره وتړلې او ویل چې دواړه نړیواله ولسواکي او امنیت ګواښي. بایډن ویل چې امریکایي کانګرس ته سمدستي د پیسو غوښتنه استوي. امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې له کانګرس له غوښتل کېدونکو پیسو څخه به 60 ارب ډالر د اوکراین او نور 44 ارب ډالر د اسرائیلو لپاره ځانګړي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو د اکتوبر پر 1 د حماس تر برید وروسته پر غزې تړانګې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. او په هند کې د 500 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او آسترالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د بنګلور په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې د هند لوبډلې بنګلادیش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د خبرونو لنډیز مو واورید. وست مشال راډیوي مجلې وخت چې پکې نن د سوابۍ له نومیالي شاعر انور مانیروال سره مرکه لرو. په وروستیو کې د یو ارمان په نوم د مانیروال دویمه شعري ټولګه خپره شوې ده. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونه را سره په خبرونه کې له ثوابین نه یو ډیر محترم شاعر انور مانیروال صاحب ملمه ده. انور مانیروال صاحب تازه تازه د شاعرۍ دویمه مجموعه چاپ شوې ده، په دې به ورسره خبرې ترې کوو. انور مانیروال صاحب په واتس اپ را سره ده. سلامونه او ستړي مشه مانیروال صاحب.
ډیره مننه امیر صاحب، خوشاله اوسئ، آباد اوسئ او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته زما سلامونه دې ورسي.
وعلیکم السلام، ژوندی اوسئ، سلامت اوسئ. ستاسو لومړی کتاب چې وو ما ته جانان وایا وو، او دا دې د خپل د نوي کتاب پاړه تاسو په خپل اوریدونکو ته معلومات ورکړي. انور مانیروال صاحب
ډیره مننه امیر صاحب. دا سید چې زما لومړی کتاب په 2014 کې چاپ شو، او دا هغه نه پس دا د 2023 نو دا کتاب پکې مونږ را جوړ کو، نو څه شاعری خو تلا پاتې شو، هغه به بیا چې دا بل کتاب ته ورانو. او هغه کې دا و چې په ماته جانانو وایي کتاب چونو هغه د محکمې چاپ کو، دا د کلتور محکمه چې دا نو هغه ماته وایي چې درې ورځو کې کتاب کمپوز کارولې، دا نو هغه کې ډېره غلطه وي. نو د دې وجنه زه ریدل او ما د دې کتاب کمپوزینګ تقریبا نزدې داسې یو کال مخکې شروع کړو او څه سیزونه خو بس اوس موږ د فیسبوک او دغه له چلیکو په دې موبایل کې بس موږ سره خوندې هم پراتی نو سلګ ډیر دغه پکې کمې کو هغه بیا موږ کمپوزر لر ورکو بیا دوه درې ملګرو هغه د نظر نوم تیر کړو روحان یوسفزی هغه وکته فیض الله فیس هغه مو کتلو بیا زمونږ د ذاکر یوسفزی وکتو عزیز مانیروال وکتو نو ما بیا مطمئن شوم چې هغه دی ولستو دغه نه پس بیا دغه ته مور کو چاپ ته او د نن له خیره چاپ شو نو بس زما دغه کتاب بیا ورمان نمونه خو ما د خپل شاعرانه رئیس یو لسدولس نمونه په دې سوشل میډیا فیسبوک په پاڼه باندې مې خواره کړه نو په هغه کې زیاتره نمونه زما چې کوم د خوښونو هغه په کې زیات ملګرو وایي چې په دغه نوم باندې کتاب شته په دې نوم کتاب شته په دې نوم کتاب شته نو بیا داسې وشو چې د دې غزلونو کې یو غزل زمونږ ګران بچا جی هارون بچا کمپوز
کو
او بیا هغه چې کله ریلیز کو نو دا هغه دغه چې موقته دا یو ارمانې په لیکلو کنه نو هغه بس زما د سترګو ته خو لګید بس مې دغه نوم شو بس دا خو رښتیا نه چې درچا نو دغه دو غزل چې بچا جی کې د شتا سو دلې مې دوه مېن دوه کیسې دوه سیګار دوه پیاله پیاله
ډیر مشهور غزل دی بچا صاحب د ورسته یو کې چې کوم غزل ویلی پاغو کې یو له مشهور غزلونو څخه همدام دی
نو دغه غزل چې بس هغه بیا کله د یوټیوب باندې ته پورته کو نو دغه ټایټل لاګول په فیسبوک باندې شریک کو د ملګرو سره مغه چې موقع نه بس ما هم دک به نوم شي بیا بچا سے تم ما ہو یار وہ چې ټیک دا بالکل دا هو بلا خبر شي نور ملګرو سره نن سلام وکړه غوی چې بس سمر دا وګنوم نه خنوم نه
صحیح
نو بس په دغه نوم باندې دا کتاب چاپ شو غزلونه دي پکې سلګ ډیر کتاب پکې نظمونه دي پکې نو بس ولست وړاندې دي
صحیح او انور مانیروال صاحب درته وای چې تاسو دا کتاب چې خپور کو د کوم ادبی جرګې د غلاندې تاسو اهتمام لاندې د ولست وړاندې کړه کتاب
زمنګ دا دلته کې زمنګ یو خپل ټولنه د وطن قلم ثوابای کنه
ها جی ها
نو هغه د هغه چې د چیرمن نور لمین یوسف زید
ها
او سکرتر زما او بیا موږ سره زمونږ یو بل ټولنه غي پکې ما سره ډېر منډه تړواله نړیواله پښتو ټولنه چې غلام سمت سر دغه چیرمن دی او د ایشین ډیولپمنټ بینک کار کوي په چین کې دی او محمد عابد خان دغه صدر دی نو هغه پکې مرا سره مالی دغه موچت کو داسې منډه تړواله اوس په باندې مخکتنه غونډه مرا جوړ کړی دی نو دا غي مننم کوم غي پکرا سره مرسته کړو نو دا دو ټولو نو د دې په زیار باندې دا چاپ شوی
صحیح او انور مانیروال صاحب په ثوابي کې داسې فعال ادبی جرګې ډېرې دي کله ګری
نو امیر صاحب په ثوابي کې خو اسې فعال جرګې لکه منګه په دې روستیو کې او دا کړو چې را یو مرکزی جرګه جوړو نو پاغه کې چې کشرانو زمنګ کم ریسرچ وکنو یو سلويخ جرګه دغه شویغه راټول کړی کنه نو لکه چې هغه په دې مختلفو کلو کې او په دې لورو پرتو کلو کې هغه فعال دي کار کوي نو په خو پاغه کې چې کومنګ د ډېر فعال جرګي نو هغه به 15 پک وي
صحیح
چلکه باقاعده اجلاسونه کوي تنقیدی غونډه کوي مشاعره کوي مخکتنی کوي نو 15 شپک به خو کار ډیر خروان دی او هغه ټول په خپل خپل ځای باندې د پښتو شعر او ادب بیرغ حسک نیول دی او کوي خپل منډه ترلې کوي په خپل وسایلو کې په کم امکاناتو کې غونډه را جوړي او کوي
سوابی کې ادبی جرګی دی پندشپک په کفاله دی او ادبی هلی ځلې خیر روان دي. دا خبره مونږ ته انور مانیروال صاحب کوي چې مونږ سره په د مشال ډیوی مجله کې ملمه دی اوریدونکو. تاسو نه مانیروال صاحب یو غزل اوریدل شو چې د دې نوی کتاب نوی بیا برسته زنور پښتنې هم لرم زمونږ پروګرام به روان وي خو که سره ته ووروي جی.
نو زبا تاسو ته یو غزل بزو د خپل اوریدونکو ته
خوان بو کی جواب
خوان. نو مطلب دا امیر صاحب چې لیدل چې مونږ په تندې کې سرانا و لیدل چې مونږ په تندې کې سرانا و یو هاوا خو زمونږ بدمرغي دا و چې سخا و او هیڅ ویره طرح نه و خبي غمه پکې پروتوم بے دیا و خوراتا و را ندمینی یو کلا و واح
واح واح دیر خیستا شیر
او خبرو که چی سوم را هم چل ول با و نستا و او خبر چی با هر چر تا صفا و نزما و
سما و دیر خیستا شیر
او خکلا و چی هر چا تا دجوان لار خودلی خکلا و چی هر چا تا دجوان لار خودلی انا و چه لار خطا کړی د هر چا و
واه واه ډیر خسته شعر ته
او زما خړکی رورا خوشالی په هر یو لوري
واه واه
زما خړکی رورا خوشالی په هر یو لوري ویړیا و خو زما و پکې برخه و نستا و واه
واه ډیر خسته
او بل شعر د امیر صاحب چې فتوی ورکولا فتوی ورکولا او چې پام شو نو تم شو فتوه ورکوله خو چې پام شو نو تم شو تارو نغمې ویلې او هوا هم په ګډا و
واه 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 ډېر ښایسته بیت دی جی.
او مکتده چې هر تریخ به راته خوږ شو هره پړه به زما وړه شوه هر تریخ به راته خوږ شو هره پړه به زما وړه شوه انوره دا زما سره د خپلې مور دعا وه
واه د انور مانیروال صاحب ډیر مزیدار ډیر ښکلی غزل اوریدونکو تاسو واورید او انور مانیروال صاحب موږ سره میلمه دی نن په مشال راډیوي مجله کې. ډیره مننه انور مانیروال صاحب د دومره ښایسته غزل د وړاندې کولو لپاره. دا غزل هم په یو ارمان کتاب کې چاپ شوی دی؟
دا یو ارمان کتاب شوی دی بالکل
صحیح. مانیروال صاحب نو اوس خو ستاسو دوه کتابونه چاپ شو له خیره، نو دا راته ویلی شئ چې پښتانه د شعر څومره مینوال یا څومره تږي دي؟
نو عامر صاحب مونږ لکه یو وخت به خبره کېده چې یاره د پښتو د دغه چې د کتاب دا څوک نالي او دا خبرې به کېدې. نو زما په خیال چې اوس د سوشل میډیا د لارې لکه داسې یو 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 ټرینډ را خور شوی دی د پښتو شعر سره د مینې په توګه باندې. زه تاسو ته یو مثال درکړم چې په دې تیرو دوه درېو میاشتو کې مونږ لکه داسې د میډیکل کالجونو غونډو ته لاړو پروګرامونو ته مونږ غوښتي طرح یوه غونډه دلته په دې سوابای کې وه ګجوخان میډیکل کالج کې. نو هلته چې مونږ لیړو نو ټول جینکی هلکان چې کوم د میډیکل زده کوونکي وو نو تاسو یقین وکړئ چې هغوی لکه مونږ سره دومره زیاته مینه کوله او بیا چې کوم شاعري مونږ شعر وي هغه یو یو شعر باندې هغوی څومره داد او څومره خوشحالېدل او بیا 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 راباندې شعرونه وي. د هغې نه پسته بیا د موسیقۍ هغه محفل کې چې هغوی کوم اتڼونه کول او د هغوی کول که نه دغه شان بیا د یو میاشت مخکې په دې سیدو میډیکل کالج کې په سوات کې یو مشاعره هغوی را جوړه کړې وه. نو هغې له مونږ ورغلي وو په هغې کې تاسو یقین وکړئ چې کوم د میډیکل زده کوونکي دي په هغې کې په لکانو څلور پنځه په کې جینکی دغه شان په کې پنځه شپږ لکان ځوانان هغه پکې شاعرانو او د سټیج میزبانی هم هغوی کوله او ښه ښه شعرونو انتخاب به کو او بیا چې کوم په حال کې کوم خلک ناست وو کوم ډاکتران ناست وو هغه کوم استادان چې وو هغه هم مونږ سره په سټیج ناست وو او لکه ډېر زیات خوشحالېدل او ډېر دادونه به ورکول. بیا رباب پکې هم غږو هغه ډاکترانو په خپله ربابونه غږول او وسایتونونه غول. نو زما په خیال چې هغه ښه شوی دی د پښتو شعر په مخ کې تللی دی، نوې نوې تجربې هم پکې کیږي کنه، او نوې ظلمو کې هم ډېر ښه شاعران را پیدا شوي دي، او ولس مینه کوي او ښه دی را روان، دغه ښه دی زه ښه وینم.
صحیح. انور مانروال صاحب، تاسو د سوشل میډیا یادونه وکړه، زموږ ولس شعر سره مینه لري، خو ځینو شاعرانو چې لکه داسې معیاري شاعري نه کوي لکه د تاسو نه توقع کیږي یا د سنجیده شاعرانو نه کیږي، د ټیټې سطح شاعران به ورته ووایو، دوی د ولس په خپل هغه بګتیو مصروف ساتلی، د ولس څنګه کولی شو چې د دې نه را بچ کړو، د معیاري شاعرۍ ته کینو؟ لکه تاسو چې وویلې چې لاړې مشاعرې ته، او تاسو ګمان به هم نه کېده چې د میډیکل یا د انجینیرینګ زده کوونکي دومره د شعر سره علاقه لري او دومره ښه ذوق دې ولري. د ولس څنګه دغه شیانو کې ښې شاعرۍ سره مصروف ساتلی شو، یا د دې خلکو نه څنګه بچ کولی شو چې ادب واوري خو چې اصلي او ساحو ادب مو پیژني؟
امیر صاحب زوامه کنه، دا سوشل میډیا جدنه دا یو چان لگے دل تاسو کو فکر وکي کنه، نو تاسو د نن یو کال دو مخ کې زمنګ دل در سوابه یو ظلمه او ساده پات ظلمه او دا نالسته او دا لکه په شعر او په دې سيزونو نه پوي د خلک په دې موبایل کې په دې فیسبوک باندې مې دا قتل دا غیر متاثر او بیا دا شړشمو کې ودري دا یو دا یو ظالم اور په دره باندې بلخ نو کوګه
نو به نه خپل ټوله پیژني
او نو ملګری پیژني، نو تاسو ګورئ نن هغه متاسو ته په نظر نه راځي، او په دغه ورځو کې به هغه د مشاعرو ته غونډو ته رابلل او هغه به راته او خلکو به استقبال کوو. دغه کو نن هغه زما په خیال په دې سوشل میډیا غوځې نه وینم، زما په خیال نشته. نو داسې دا یو چان دی، راځي د هر څوک د زړه بلاس وباسي، خپله خبره کوي دغه کوي، او د دې دغه نه متاثر شي، او بیا د خپل د شعر ویلو کوشش کوي، او چې پچا کې توانی پچا کې د شعر ذوق یې او غي کې هغه د شعر لیکلو توانی الله پاک شاعران پیدا کړی، نه هغه پاتې کیږي، دا نور چاڼي کې دا کتاب
باندې د وخت چاڼ چې دی، نو د دې سوري ډیر غټ دی، په دې کې لکه دا خلک تلاندې پریوزي، او دا واقعي خبره هم ده، لکه د رحمان بابا په زمانه کې، د خوشحال بابا په زمانه کې یوازې دوی خو به شاعران نه کنه، ډیر به کنه، خو اوس مونږ هغه مغوی پیژنو ځکه چې ښه شاعري کړې ده. نو انور مانروال صاحب، د نن پښتو غزل د اردو ژبې د یا فارسی ژبې یا زمونږ په سیمه کې چې کومې نورې ژبې ویل کیږي، د هغوی په منځ کې پښتو غزل تاسو چې اورئ یا لولئ څنګه درته ښکاري؟
امیر صاحب، زه خو لکه یو وخت چې به ما قتل نو دا یو کمی به ما محسوسو، خو اوس لکه دغه د لارې خو دغه پکې هم شته دی، لکه مسالې هم شته دی چې مطالعه د سوشل میډیا دا مطالعه دغه کړې ده، خو ورسره ورسره د یو بل نه خبرېږم، ګورم په دې کې دا پیجونه دغه راځي. نو زما په خیال چې د پښتو غزل د اردو غزل کې خو ډېر زیات کار شوی دی، هغه شعر ډېر په مخ کې تلو، خو اوس زما دا امید پیدا شوی دی زه چې په دې ځوانانو کې زموږ په دې همزولو کې څو کسان داسې دي چې هغه د ډېر ښه معیار غزل لیکي، او زما چې زموږ هغې سره فارسی او اردو سره کې خوده هم شو.
صحیح. او درنو اوریدونکو، تاسو مشال اډیوي مجله اوري انور مانروال صاحب له ثواب نه هغه ثواب نه موږ سره په واتس اپ باندې ملګری شوی، د دوی مینه ده، دوی ولس سره مینه کوي. تازه تازه یو ارمان کتاب د شاعرۍ ټولګه چاپ شوی ده، نو یو غزل به تی بلم واورو. ما ذهن کې خو ډېرې پوښتنې نور هم دي، د نورې پوښتنې به د غزل نه وروستو. انور مانروال صاحب، څه درنه اوریدلی شو؟ زموږ د اوریدونکي به ستاسو د خبرو هم تګي وي، خو ستاسو د شعر تګي بیا ډېر زیات دي.
نو امیر صاحب، که ستاسو خوښ وي بس یو غزل به بل وامه دی خپل ګل اوریدونکو ته.
مننه. وابه
نو مطلب دا چې په نصوحا باندې توبه وباسي، په نصوحا باندې توبه وباسي، هغه د کلی وزي خپې وباسي.
ډیر ښایسته زوراوره مطلب دی.
او زمونږ بچی دومره په امن مین، زمونږ بچی دومره په امن مین، د سرو مچونه هم لشه وباسي.
واه 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 واه، نوې مثال دی.
او او د ورځې وغولوم ستا یادونه
د ورځې وغولوم ستا یادونه
بیا نو سرمنه مې د شپې وباسي
اها بیا نو سرمنه مې د شپې وباسي واه ډیر ښکلی بیت ډیر
او د دې سړی لزړه به خدای خبر وي د دې سړی لزړه به خدای خبر وي د ډډ لرګی نه چې نغمې وباسي
واه 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 ډیر ښه
او چرته بنوي سو د ظرف خاوندان
او
چرته بنوي سو د ظرف خاوندان چې دا کم ظرف لمه کده وباسي
واه واه ډیر ښه
او روح می انور شي لتن نه بهر روح می انور شي لتن نه بهر باز د مرغاینه چې بنې وباسي
باز د مرغاینه چې بنې وباسي د خپل غزل د انور منیروال صاحب او انور منیروال صاحب ډیره مننه د دومره ښکلی غزل دا اورولو لپاره خو زما ذهن ته یو سوال راځي چې ستاسو په دې غزل کې زه په دې موسیقي نه پوهیږم خو لورایه پکې کمپوز مخکې نه پکې پروتې موسیقي پکې پرته وي دا له کومې راځي جی
دا امیر صاحب زه به تاسو دا ووایم چې زه لکه چې ما کله په دې ابتدایي دغه کې سکول کې سبق وایي پرایمري وته مو وایو پرایمري دا اول نه پنځمه پورې
جی جی
نو په دې دغه کې چې به ودا د پښتو د کتاب کې به دا نظمونه د ماشومانو لپاره نو هغه نظمونه ما لکه داسې په ترنم کې وي په خوږ آواز
په خپله به د کمپوز جوړاو ورته
په خپله به مې بس ورته دغه جوړاو کنه او دغسې بیا دا او په دغه وختونو کې دلته کې به دا د سیاسي جلسې کې دی په دې سوابق ډېرې جلسې او جلوسونه دا پروګرامونه وکېده نو هغې ته چې به مونږ لړو نو ما زه خو به هغه په هغه تکرارونو په دغه ته به مې خیال نه خو چې لکه داسې اجمل خټک صاحب دي او دا ساحل صاحب دي دوی به دا نظمونه دغه وي ځینې نور شاعرانو په کې هغه به په ما باندې ډېر زیات ښه لګېده نو لکه او بیا د دغه وخت نه په دې ریډیو باندې به ما د موسیقي ډېره زیاته اورېده اوس هم ډېره زیاته اورم دا چې کوم سندرغاړي زمونږ نو د دې هغه پخوا دا اوس خو د یوټیوب د سلسله رااله د دې نه مخکې دا د کیسټ هغه دور وکنه
جی بالکل
نو هغه د سردار علي ټکر او د ناشناس او د گلزار عالم او بیا بچا جی پراغه پکې دغه دورونو کې نو د دې بیا د کیسټونو ملګر پاګه د ما زه چې په دې زمون بازار ته پزړل ما به کیسټو دکان نو ته پوس کو جره د کیسټ راغله د نوې د موسیقۍ کنه نو د دې وجه زما په خیال دی دغه کې دادا چې موسیقي ز ډیر او رم او ډیر زیات مخخه کوالټي موسیقي چې کوم دا کنه
صحیح
نو د دې وجه زما په دې روح کې غغلې شوی دا په دې شعرونو کوم اذان ښکار
صحیح او تاسو چې په سکول کې وای نو ارسم په ترنم کې او راول نو اوس هم مشاعرو کې ما خو تاسو په ترنم کې نه اوریدل خپل شعر سایل صاحب غونډه وړاندې کوي کا عزیز مان رول غونډه وړاندې کوي
داسې ده چې زه لکه چې داسې ملګرو ځان له محفل ناسي اکثر مونږ ملګري د غره لمنې ته لړ شو هلته کې داسې رس تېره کړو شپه تېره کړو دوه تېر کړو کنه نو هغه هلته کې چې دا سرو پنځه زمونږ کوم نږدې ملګري نو چې دی نو بیا پکې زه ووایم خو مشاعره کې مې نه دی ویلې مشاعره کې ما
صحیح
زکه چې ترنمونه پکې اکثر یو زمنګ نه پکې خطر نمونه نو زه او ما چې بس کوم د دنه خنه شم کولای نو بس بیا ونه کړ
صحیح او تاسو مخکې د هنرمندانو ذکر کو ډیر هنرمندانو تاسو شعرونه ویلي دی هغه یو غزل خو ډیر مشهور شو چې ما ته جانان وایا هغه خو به داسې هنرمند نه چې هغه باندې ویلي نور تاسو سمره شاعري سندري شوې د انور صاحب
نو شاعری خو زما ډیره زیاته نه ده شوې لکه یو دغه چې کوم ګورجان زمونږ د کلی یو زلمی سندرغاړی دی هغه کمپوز کړو دا ماته جانان وایي او هغه خپل البم کې ویلو بیا نو خلکو د دې نه پس بیا دی کرن خان یو کلام دغه کړو په هغه وخت کې ویښ یم او د چټول
لالم په خدای مې د قسم
نو دغه بیا هغه کمپوز کړو او دغه باچا جی دا کم یو غزل چې دغه
صحیح
نو نور بیا د سپور سندرغاړو پکې زمونږ د سوابه یو ځای بل ځای داسې کې ویل شي د خلک هغه یو سرفراز ویلو پټه ارامي کا او ما ته بهانه کوا سوزه خو غږ مکوا خو دې پروانه کوا
صحیح
نو
تاسو چې کم شیرونم سندرغاړو ویلي خو چې کمې ویلي هغه ولس ډېر خوښ کړی دی او بیا نورو هنرمندانو ویلي نو کله کله انور مانیروال صاحب خپل شیر ته مو خپله بیا وروسته کله ژړلی یا مو خندلی دی داسې قسم در سره کیږي ځکه چې کله سړی لیکي نو یو احساس له مخې لیکي یو خاص حالت نه دی تیریږي کلونه پس هم چې هغه ورځ راشي او هغه شیر مخې ته ورشي نو څه احساس وي د سړی خندی مو ژړی مو
نو بالکل لگا کیفیت چې په کم کیفیت کې اول خو زه دا خبره کوم چې لکه خو هنرمند هغه دی چې هغه د شعر روح ته کوس شي کنه نو چې روح ته کوس شي نو به دغه موډ مطابق به دغه کمپوز جوړي نو چې تر څو پورې لکه دغه د شعر روح ته نه کوس شي نو بیا داغه موډ هغه نشي اتراک کولی هغه شان هغه لاغه ته تړون نشي ورکولی نو چې کوم سندرغاړو داسې کړي دي نو هغه بیا کامیاب شوي دي نو دغه شان که زما غزل چې کوم موډ کې لیکلی شوی دی او په هغه موډ کې او په هغه دغه موسیقار ادراک کړی دی لکه دا د کرن خان چې کوم په خدای مې د قسم کنه لکه دا ما یو دغه ته بوزي یا دا پاچاجي چې کوم دا ما یو کیفیت ته بوزي دا چې زورم سټین دی هغه بالکل په ما باندې هغه چې کوم احساساتي د غین هغه راو پاره
صحیح
نو
انور مانیروال صاحب موږ دا وخت مخ په ختمېدو دی خو ضروري پوښتنه مې ذهن ته اوس هم راځي زه کله کله په دې سوشل میډیا ګورم تاسو یې عزیز مانیروال صاحب کله زه د سایل صاحب پوښتنې ته هغې سره کښېنئ اوس خو وفات شوی خو چې هغه ژوندی و نو کله کله به لاړی د اکرام الله ګران بابا خوا ته به هم لاړی نو دا راته ویلی شئ چې د یو شاعر لپاره د نورو شاعرانو سره ناسته پاسته د هغوی هغه خبرې اورېدل ادبي بنډارونه کول تاسو څومره ضروري ګڼئ
ډېر مهم دی امیر صاحب ډېر زیات مهم دی د مطالعې سره سره د مشرانو سره ناسته لکه اوس چې زمونږ کم مشران دي نو هغه د ژوند یو ډیره لویه تجربه لري مشاهده لري او مطالعه هم لري کنه نو دغه ټول سیزونه په هغه یو شخصیت کې راغونډ شي تاسو چې هغې سره لسل منټه کښېنئ نو د هغې د خبرو نه د هغې دغه ناستې ولاړې نه د هغې دغه انداز نه به لکه چې کوم کشران ورسره ناستې نه ډېره زیاته زده کړه کولی شي او د دې زه خپله ګواهی یم چې لکه موږ دغه مشرانو سره ناستې پاستې کړي دي او د هغې نن دا سر لکه موږ به یو وخت کې سایل صاحب سره موږ لړو موږ به هلته د هغې په کلي کې د هغې په اجره کې به موږ شپږوله نورالامین یوسفزی صاحب زه او عزیز مانیروال کنه نو موږ به اکثر داسې کال کې یو ځل تلو هلته کې به موږ شپږوله داسې د خټک صاحب سره موږ تللي وو نو هلته کې به بس موږ هغې به اورېدل که موږ به پکې سره ډېرې سره مباحثې او دغه نه کړو نو ډېره زده کړه به ته کېده او ډېره مخ په مخ کېنو او ډېره زده کړه کېږي دا ډېره ضروري ده د ځوانانو لپاره اوس د سوشل میډیا دغه چې دا کم تاسو وختي ذکر وکړو د ځوانانو چېره غیر معیاري او دغه نو بس دی داسې په الوتونکو پسې الوزي کنه ده دغه ته ګوري او بس بیا هغه ناستې هغه مره وخت نه ورکوي هغه مشرانو سره هغه ناستې پاستې تنقیدي غونډې او دا نه کوي نو د دې وجې نه بیا په شعر کې کچوالی او دغه راځي کنه
صحیح انور مانیروال صاحب یو جهان مننه موږ له د وخت را کولو په تلو تلو کې به یو غزل تاسو نه بل اورو بیا به خدای پامانی کوجه
ډیره زیاته مننه امیر صاحب بس دا بل غزل مې هم ده مخې ته پروت دی نو د دې اسې لړن بهر کې دی
ارشاد ته
چې خیال مو ګډ وډ چال مو ګډ وډ خیال مو ګډ وډ چال مو ګډ وډ ماضی خيستا حال مو ګډ وډ
ډیر
او غږ زی په بلا ساس تر په بلا غږ زی په بلا ساس تر په بلا سر مو ګډ وډ تال مو
ګډ وډ ډیر
او دیوال مو کو کوټه کګه دیوال مو کو کوټه کګه استاس کچا سال مو گډوډ امریکنه ڈالر برتر بدخشانه لال مو گډوډ او علم بس راشی زمون الف ب ج دال مو گډوډ او سب شوخه د وخت لرنز طبيب ناپو پال مو گډوډ او مزه بس واخل وشنا جوٹے کگے ٹھال مو گڑوڑ او دا پسر لے بے بر غبار دا پسر لے بے بر غبار دا سگنے کال مو گڑوڑ
دیر خستہ
او انور بس لنڈے دا انور بس لنڈے دا قیل مو گڑوڑ